سلام ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادې په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر پکې ستاسي کوربه ده. د پروګرام په څو شیبو کې په لیکي خو د دې سات مهم خبرونه درته از فرید سیال وړاندې کوم. د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې چاودنې کې تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د 18 د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یوې سرچینې د نوم له خودو لپاره شرط ازادي راډیو ته وویل ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان شامل دي. سرچینه وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي او له 150 زیاته ټپیان دي. د دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مسعودین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکینی امنیت قومندان صفي الله سمیم او یو شمېر نور ملکی کسانو د وژل کیدو تایید خبره کړې وه. هغه ویلی و چې چاودنه د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیت قومنده امنیت قومندان و چې په دې وروستیو کې خپل دندې لری کړی شوی و. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی. د کابل کندهار په لویه لارې وي ترافیکي پیښه کې نه ته نمړه او یو درش نو ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماده ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د کلات اړونده د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سر طبيب رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې 15 خزي او 15 ماشومان شامل دي. د کندهار کابل پر لویه لار غنې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاته د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بی احتیاطي ده. د پاکستان د پخنی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن یې د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نن ویل کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل تر څنګه په ځینو نور قضیو کې هم په لس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي دي او سیاسي توطیې بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځې بند وروسته په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون کې یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپله ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نوو قضیو کې ضمانت وغواړي. او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل د پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې پولیسو برید کوونکی نیولی دی خو د هغه د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې یو بل قانون جوړونکي په یو ټویټ کې بیا ویلي دی چې پر ماشومان او د لوبو پر مهال برید شوی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د بخشن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړي چې جنگی جنایت ګڼل کیږي. دلته په دې اړه بحث لرو. د بخشن نړیوال سازمان وایي د خپل دغه مستند راپور لپاره د پنشیر له 9 اوسیدونکو سره مرکې کړي او هغوی ورته ویلي دي چې په راپور کې دي د دوی د خوندیتوب لپاره نمونه نه اخلي. په پنشیر کې د طالبانو په سرغړونو کې غیر قانوني اعدامونه، تشدد، د خلکو یرغمل کول، غیر قانوني زندانی کول او د ولسي خلکو د کورونو سوځول شامل دي. د بخشن نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې د ولسي خلکو له ځورولو او شکنجه کولو د سمدستي لاس واخلي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا راپور اساس نه لري چې مشکلې چې د پنشیر دی
دا راپور به بنسټ دی. په پنشیر کې هیڅ ستونزې نه لیدل کیږي. له هغه ځایه نه څوک تښتیدلی، نه څوک په غرونو کې ژوند کوي او نه هم زورول شوی او تشدد ورسره شوی دی. دا راپور یو مخ ناسم دی.
کاملاً این راپور غلط و نادرست است.
پروسه شکل هم د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو په پنشیر کې د طالبانو له لوري له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره کړل او د طالبانو په لاس یو شمیر خلکو د وژلو، نیولو او شکنجې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. هغه وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي وو چې په دې اړه جدي تحقیقات کوي. دغه وزارت دا خبر هم کړې وه کله تحقیقات وروسته ثابته شوه چې دا ویډیوګانې نوي او د پنشیر ولایت دي، عاملان به یې حتما نیول کېشي او د قانون منګولو ته به سپارل کېشي. خو طالبانو لا په دې اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي چې څه یې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی 15 ویډیوګانې تجزیه کړي او څېړلې دي چې د طالبانو په لاس د مقاومت چپې د ځینو غړیو اعدام پکې ښکاري. دوی وایي چې په 2022 کال کې د پنشیر د پوجاوه د کلي په پیښه کې ممکن 9 تنه اعدام شوي وي. دغه سازمان زیاتوي چې په یوې بلې ویډیو کې ښکاري چې طالبان 15 کسان په ډزو وژني، خو وایي عیني شاهدانو ورته ویلي دي چې په دې پیښه کې هم 9 تنه وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه په دریو پیښو کې دوه نیول شوي کروندګر او یو شپون د طالبانو تر شکنجې لاندې مړه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتو غړي هیوادونه او د نړیوالو جرمونو محکمه دي له دغو شواهدو څخه استفاده وکړي. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نه د واقعي پلټنو او نه له خپلو جنګیالیو سره د حساب او کتاب توان لري او نه هم له دې کار سره دلچسپي شي. دلته مو د دې بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ابوالاحرار رامسپور د سویډن په لوند پوهنتون کې د بشري حقوقو د برخې څېړونکی، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخلي. میلمانه را سره یو ځای شوي دي، د دوی هرکلی کوم. لومړی که چېرته آزاد صاحب تاسو ته راشم، د بحث په پیل کې د بخښنې د نړیوال سازمان دا راپور ستاسو په نظر څرنګه راپور دی؟
سلامونه د نشتاسو د نن مېلمنو او اړیدونکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور تر ډیره بریده پورې واقعي بڼه لري. واقعي بڼه په دې معنی چې په تیرو بوویشتو میاشتو کې تر کومه بریده چې شخصا ما په افغانستان کې د طالبانو کړنې څارلې دي، یا د ځینو دوستانو سره چې هلته په تماس کې یم، په دوامداره توګه، او هغه کسان چې زه یې شخصا پېژنم چې نیول شوي دي، هغه باندې تشدد سوی دی، ځینې وژل شوي دي، دا د ښکارندوی کوي چې دغه راپور خو واقعي بڼه لري. دوم بحث دا دی چې په تیرو دوویشتو میاشتو کې د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه په ځانګړې توګه د پنجشیر و اندراب څخه داسې ویډیو خپرې شوې چې خپله طالبانو جوړې کړې وې، چې هغه صحرایي خلک صحرایي محکمه شوي دي، ویشتلي دي، او دوی خپله ویډیوګانې خپرې کړې دي. او دریم بحث دا دی چې د طالبانو کړنو ته که وکتل سي، دوی خو طبیعي خبره ده چې داسې راپورونه یا بل هر راپور ردوي، لیکن دا ستاسو په څېر د یوې ادارې، ستاسو د رسنیو چې شخصا زه یې تقریبا لس کاله همکار یم، او هر خبریال شخصا پیژنم، داسې هېڅ نشته پکې چې هغه د پیغامونې د بندیزونه ولګېږي. لکن په دغسې رسنیو باندې ماته بندیز دغه لګېدلی چې د دغسې راپورونو د دغسې کړنو مخنیوی وکړي، ځکه دغسې رسنۍ بیا چې په کابل کې هغه مرکزي دفتر نه لري، د هغه سانسور د لپاره ستونزمن دی، نه سانسورولی. نو دغسې نړیوالې بې طرفې لویې رسنۍ په افغانستان کې په دې باندې بندیز لګېدل یو تر ټولو لوی لامل همدغه دی چې دغه ډول کړنو مخنیوی او دغه ډول کړنې پټې وساتل شي طالبانو لخوا. نو زه کاملا متيقن یم چې دغه راپور واقعي بڼه لري، او دغه جنوسایډ هلته روان دی.
بدبختانه په همدې برخه کې به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپور چې د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی دی، او دوی وایي چې له 9 کسانو سره خبرې کړې دي، تر څه بریده موثق تاسو ته ښکاري؟
خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو مېلمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بین المللي سازمانونه خو په دغه تقریبا 2 کال کې ډیر راپورونه خپور کړي دي، او خصوصا عفو بین الملل، هیومن رایټس واچ، او همدارنګه دیونما دفتر، او د ملګرو ملتونو خاص استازي دي، حقوق بشر چې ښاغلي چربانه دي، هم په خپل گزارشاتو کې په دغه سي مسایلو باندې اشاره کړې دي. عفو بین الملل هم یو د هغو سازمانونو څخه دي چې دا تقریبا په 1997 کال کې جوړ شوی دي، او ډیر متجرب او ډیر پروفیشنل نهاد دي، او دغه مصاحبه چې دوی کړې دي او کوم عکسونه چې دوی سیلل دي، او ویډیوګان چې دوی سیریلې دي د دغه شواهد او اسناد پر بنسټ دغه تحلیلي راپور دوی جوړ کړی دی او یو سلسله سپارښتنې هم دوی لري په دغه گزارشاتو کې. نو زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې متاسفانه په افغانستان کې دغه سي تاوتریخوالی او د بشري حقوقو نقص تر اوسه پورې دوام لري او متاسفانه طالبان هم په خپل کړنه کې تر اوسه هیڅ کوم بدلون نه دی راوړی، خصوصا د عدم پاسخګویی مسأله چې ډیر یو عمده مسأله ده او د ملګرو ملتونو خاص استاد ښاغلی ریچارډ بنت هم د دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې په دغه موضوعاتو باندې دوی باید څېړنه وکړي او دوی وعده هم کړې وه. متاسفانه چې اوس دوی دا راپور ردوي او په دې کې هیڅ کوم پیشرفت تر اوسه په سترګو نه دی شوی.
مننه رامس پور صاحب. معیار صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دا راپور تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو سلامونه اوریدونکو ته او قدرمنو ملمنو ته. د سازمان غو وجودي فلسفه ظاهرا ډیر ښایسته ده، د دې اف سازمان یعنی پس از تومو که ټول سازمانونه تو خو نگانه یعنی ډیر انساني ارزښونه ته پکې احترام شوی، خو په عملی بڼه د خو مونږ تاسو پیګو چې هغه حاکم تصامیم چې دی، یعنی دلته هغه حاکم مرجع چې د هغه قدرتونه دی او د سازمانونه هغه نزاکتونه هم باید مراعات کړي، په هر حال کې خو باید دنباله راو دي د قدرتونو وی. مونږ دلته د څو سازمانونو نور گزارشونه وکړل، مثلا د مثال په ډول د بانک جهانی کوم راپور چې تورم پکله وو او همدارنګه د نور نهادونو د مواد مخدر او د دې مسایلو پکله هغه ډیر مثبت، خو د دې سازمان پکله د ما په نظر د کوم گزارش چې دوی دی وړاندې کړای ده د په معیارو باندې دی خپل معیارو باندې برابر نه ده. مثلا نه هیڅ کسانو سره چې هویت معلوم نه ده، ممکن امنیتي مسائل به بهانه کړي چې د سوق دی. او د بل طرف نه پدې کې جالب موضوع ده چې دوی د فیسبوک او ټویټر او د کوم اجتماعي غچې شبکې چې دی منبع کړی دی په نظر کې نیولې دي، د دې دوی سنجش کړی ده. نو دا خپل دغه گزارش دغه فلسفه د سوال لاندې راولي. او د بل طرف نه
دا چې بیا هم راشو اوس د حکمت اعظمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال هم په خبرونه کې را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بخښنې د نړیوال سازمان تاسو په خپل هم په خپل انسټیټیوټ کې تقریبا ورته راپورونه په یو ډول چیړي، دا راپور تاسو څنګه ښکاري چې د پنشیر په ارتباط خبر کړی؟
ډېر مننه شبر صاحب، تاسو ته ستاسو درنو مېلمنو او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ډېر ناخوالې روانې دي او طالبان داسې پالیسي مخته وړي چې هغه د دې قوانین خلاف دي، ځینې ډېر اشکار دي. زه په دې کې شک نه وینم چې طالبان او د دې ځینې افراد په داسې کړنو باندې بوخت دي چې هغه د انټرنیشنل هیومن رایټس یا د نړیوال بشري حقوقو د قوانینو خلاف اوسېږي، او بالخصوص د یو عقدایي برخورد د نتنه د یو سمت په وړاندې کې، بلکې د فکر کوم د جنتلي کې ځینې افرادي شخصي عقدې مخته وړي. زه دا وایم چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې یو آزاد راپور جوړونه ډېر سخت ده، که چیرې طالبان وایي چې دا نه دي اجازه ورکړي یو کاملا بېطرف ادارې ته نهاد ته چې هغه راسې خپل تحقیقات په افغانستان کې انجام کړي او واقعا دې پیدا کړي. مګر سوال دا دی چې طالبان همیشه هغه نهادونه چې په افغانستان کې فعالیت لري هغه تهدیدوي، او هغه شی چې د دې خلاف لیکل کېږي هغه ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان یو نو دیکتاتورانه شکل باندې هر څه چې د افغانستان راوځي هغه
ماننه ارزمي صاحب. ارزمي صاحب ماننه، لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ازادي رادیو د ازادي سپو کې د پروګرام کې مو همدغه سوال چې د بخښن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویل دي چې طالبان په پنشیر کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړي دي. په فیسبوک هم د ازادي رادیو اوریدونکو او کتونکو سره شریک کړي دا سوال او د دوی نظر مغوښته دي. تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. شریف الدین هاشمی ویل دي چې د بخښن نړیوال سازمان ولې د فلسطین پښتنه نه کوي چې د افغانستان مسله یې راخیستې ده. شیر احمد بل نومې بشپړ نشم بستلی ځکه چې سم نشکاري. دی وایي زما ښه په یاد دي چې په 1990 کال کې کال په اوږدو کې یو وخت بی بی سي راپور خپور کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې غواړي پر امریکایي سرتیرو یې دا شوي جرمونه وڅېړي. البته هغه د هاګ محکمه وه، دا محکمه نه وه. سمت سالی لیکلی په فلسطین کې چې ظلم روان دی، د بخښن نړیوال سازمان مولي د اسرائیل د ظلمونو په باره کې څه نه وایي. البته دا یادونه وکړه د بخښن نړیوال سازمان د فلسطین په باره کې بیا بیا راپورونه خپره کړي وي. په وروستیو کې هم چلته شخړې رامنځته شوې، راپور خپور کړی وو. قاری جان لیکلی د بخښن نړیوال سازمان رښتیا وایي. امید شارخي لیکلی دا هسې خبرې دي. او سید الحق افغان لیکلی دی درواغ رسنی دا او کپ نور خبره بشپړ نه ده. او یو شمېر نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. د خبرونه په ترڅ کې به بیا هم د اوریدونکو نظریات په فیسبوک کې را سره شریکوي. د خبرونه له میلمنو او نور اوریدونکو سره شریک کړم. را بشم مایر سپ تاسو ته مخکې مستاسو خبرې هم ونیبلې. مایر سپ دغه راپورونه مخکې آزاد سپ دې ته اشاره وکړه چې طالبان آزاد رسنی نه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هم په اف ام په افغانستان کې قطع شوې دي. فکر نه کوي که چرته دغه رقم فشارونه وي، که حتی که دغه سر راپورونه ناسم هم وي، د خلکو په ذهن کې سم توجیه کېدای شي؟
ګورې شي برسب دغه د حکومتونو پایل چې ده دا ځانته یو سیستم ځانته یو اخلاق لري. د مثال په ډول چې کله انقلاب راځي، ځکه د هېواد تازه د جنګ نه وتلی ده، دلته باید عبوري دوره، موقتي دوره یا حتی نظامي دوره، یعنی انقلابیون دلته حکومت وکړي. یعنی دغه توقع دی ته چې ټول معیارونه په اوله شپه ده مونږ دلته عملي کړو، په ډېره سخته وي، په ټوله دنیا کې هم داسې ده. نو اوله مسله چې دغه اساس د ټولو موضوع ده، د عمومي حاکمیت ده. دغه نور مسائل د حقوق بشر، د رسانو مسائل، ازادي بیان او دا مسائل د کلیدي مسائل دي، مهم دي. خو د حاکمیت نه وروسته باید دا څوک د کنټرول لاندې وي. کچیر مونږ د افغانستان دغه د اشغال شلکل اشغال په بدا کې کوم وګورو، د کوم کارونه چې په اول دوه هفته کې امارت اسلامي وکړ، هغوی ونه شي کولای چې تقریبا دوه نیم درې کالو کې په میلیاردو ډالر په حضور د یونیفورم آماده خو دوی دا مسائل ټول کنټرول کړل او ایجاب کوي. دا مسله موږ به اجازه ورکړو چې یو ری دغه نظامی، یعنی حکومت د دوی چې دا چې دا یو منطق لري، سیاسي منطق لري، دا تیر شي، د دین وروسته به رسمیت مسله حل شي، بیا چې یو اعتماد منځته راشي. ځکه دلته شکوک جادیږي. دا سازمانونه په مجموع کې دغه د استخباراتي کړي هغه اساس په زمين دوه چې نور مسایل دي، یو هم دغه بهانه دي چې په دې کې دي، یعنی تشویش خلق کېدای شي. با وجود د دې چې روابط ته نیاز ده، سازمانونو حضور ته نیاز ده، د دوی حقوق ورکول ته چې دوی راشي دلته فعالیت دي ته نیاز ده. خدای وختګیر مسله ده، دې ته باید وخت ورکړ شي.
دغه د وخت خبره، وخت خبره ده چې په جنو نور مواردو کې هم طالبان د وخت خبره کوي، لکه د جنو مکتبونه او جنو نور موضوعات او حکومت هم سرپرسته. څه فکر کوي تاسو په کابل کې اوسې ژوند کوي، تر کله پورې دوی طالبان خپل څه وایي چې تر کله پورې به دوی خلکو ته وخت ورکوي چې موضوعات او مشکلات حل شي؟
شي ورسې موږ کته اواد په نور آبادو کې د طالبان د کړنې او ګورو، مثلا د حاکمیت په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د فساد پاکلا چې کوم مبارزه دوی کړې ده، د پروژو کوم تطبیق ریکارد چې دوی ولای ده، د افغانستان په سطح د خپل اعتماد ډېری په امارت باندې، یعنی مونږ مثلا دا ویلی شو چې طالبان یا امارت اسلامي کولای شي. ځکه دومره سخت کارونه ډېر کم وخت کې هم ده. اوس که چېرې تاسو کابل ولایت وګورئ، په سلګونو ځایونو کې پروژه باندې کار شروع ده او په ډیر کمو مسالې کوم پول مثلا چې په یو میلیون ډالر جوړېدو هغه پول په ډیر کم وخت کې په یو میلیون افغانۍ جوړي او د شاراګانو باندې چې کوم کارونه شروع دي نه د خپل اعتماد منځ راوړي. یعنی مسله دا ده چې په دې شک نشو شفافیت باید وي او نظر باید وي. خو حکمت د مسله په دې کې ده چې ملت ته دروغ وویل شي او ضرور هم نه ده چې حقایق بیان شي، ځکه په دې کې به حتما کوم مصلحت وي.
خو دغه د مصلحت خبره فکر نه کوي، مصلحت خبره فکر نه کوي چې د افغانستان لپاره په جنو مواردو کې ډیر سخت زیانونه ماوړي. مثلا برته چې له موضوع لري نشو، مثلا کچیرته په یو مشخص ولایت کې د نړۍ یو ډیر معتبر سازمان لکه د بخشن نړیوال سازمان راپور ورکوي چې هلته تیروتنی شوی دی او له خلکو سره ظلم شوی دی، بیا خو د دې عواقب هم بیا خطرناک وي. په همدې برخه کې
پاتې دا مسله ته
بله مهرباني
که اجازه وی شي برسه وکي د سوال ما ته راجو شي. بس مسله دغه ده چې ولې مونږ یو نقطه نیسو، ولې اطراف دې مسلې نظر نیسو. زه یو جامع گزارش شده دی چې په دې کې اطراف مسائل مقایسوي ډول ده په نظر کې ونی وشي. د مثال په ډول د سقوط په وخت کې دلته ډیر قوي قوي قومندانان نمونه وینا خلو دلته پات شو. کچیر د انتقامګيري مسله وی، ولې دلته مثلا طالب یو امارات تر یو مډال طلایي مډال نه ورکي چې تاسو دا ټول کسان معاف کړ. یاد مثال په ډول چې کله د شلېلی مسله کې دوه ځله فاجعه تکرار شوله، یو ځل مثلا چې کله د جنرال ملک په واخ کې هغه کوم پروتوکول چمات شول ته د لزر نه ډیر کسان د شلېلی شهیدان شول ته انتقال شول، او یو ځل چې کله د امریکایانو افغانستان باندې حمله وکړه قندوز کې یو تعداد کسان یو تعداد طالبان دوستون ته جان دوستون ته تسلیم شول، هغوی په کانرو کې واچول د شلېلی ته د انتقال کړل. سازمان ملل صد د افس کوم سازمان شدم د لطف کی یو رو د پم دغه ته یو اشاره وکړي چې آ طالبان د مثلا
پیغه باندې راپور ورکړی دی دی غوی ویب سایت ته تاسو ورشي پیغه باندې راپور ورکړی او بل مایاسر د تاسو خبر د تاسو خبره په ځای ده، لیکن هیڅ کله هم یو جنایت بل جنایت نشنه فکولای. اوس په دې آزاد صاحب نظر وخت آزاد صاحب تاسو فکر کوي چې دغه مایار صاحب دغه خبره وکړه لچې وخت ضرورت شته، فکر نکوي که چرته زمانه په تیرو دوی ممکن خدای مکړه د افغانانو مشکلات سره زیات شي؟
چې په سمو خپل یو څه کړی چې ژوند کوو او نن د نن زمان د شل کال دیش کال وړاندې زمان سره په اړه توپیر کوي. هر ځوان هر میرمن په مسایلو باندې پیږي او خبريږي. ګورې د یادونه وکړله چې وخت ضرورت شته او ممکن ځینې حقایق باید ونه ویل شي. لومړی د طالبانو کوم سیستم چې دی کوم واکمنی چې دی جوړه کړې ده، حمایه ته دې ته نظامی بڼه ورکړه چې دا باید داسې وشي. د کوم قانون د یو پیراګراف د طالبانو خپل قانون چې دی یو پیراګراف لمخې دی د خپل سیاسي ساختار هغه کې تعریف کې چې دا کوم سیاسي ساختار دی. خو نظامی سیاسي ساختارونه هم هدي اقل یو مخ قانون په لري، یعنی پر یو مخ باندې لیکلی شوی دی نه لري. بل بحث دا دی چې د نظامی بڼه به تیریږي ډېر واضح دی وویل او بیا به رسمیت خبره مطرح کیږي هغه به منل کیږي. بیا تاسو به دا نور مسایل درځي. د انسان ژوند بشري حقونه تر هر څه لومړیتوب لري. طالب د کومو جنایتونو او ظلمونو سرلاره دی که دلته د پلچک خبره کې د پلچک چاچا په کوله خو دغه ستاسو رسنۍ د ریواج چې دی د ګوګل کې د عکسونو د ویډیو سره چې زرګونه پلچکونه په شلو کلونو کې دی والوزوله، نن که یو پلچک جوړوي دا د لاسته راوړنه کېدلی نه شي. دوم بحث دا دی کله چې د بشري حقونو خبره موږ کوو، کله چې د انسان د حقونو بحث کېږي یوازې د ځمکني قوانین یا د ملګرو ملتونو د کنوینسیونو بحث نه دی، د الهي قوانینو بحث دلته دی. په ټول ځمکه کې دغه استبدادي دولت نشته چې غیر صحرایي محکمې کوي. دغه د دوی ورځې وړاندې د هرات سلمانانو ته هغه خاتون ورکول شوی چې چا به ژوند نه جوړوي او ویشته به داسې نه جوړوي. تر دې بری د کولی چې په دومره جزئیاتو کې ته اخته یې او افغانستان ورځ تر بلې شاته روان دی. دولس میلیونه انجلی په کوټ کې نه و درته محرومه کا او ته وایې چې دا وخت ضرورت دی.
ما نه نه اساس
کوم مهم کار
اساس اساس مهم کار د رامسپور صاحب نظر کا واخلم. رامسپور صاحب څنګه یعنی کچرته د ملګرو ملتونو د بشن د نړیوال سازمان په دغه راپور چې د پنشیر په باره کې خبر کړی دی کچرته دا ثابت شي چې دغه کسان مستند شي لکه څنګه چې دوی وایي چې اسناد هم راغونډ کړی دی دغه راپور خپور شي، دغه راپور څه تغییر راوستای شي؟ دغه خبره مهمه ده.
د بین المللي سازمانونو د بشري حقوقو سازمانونو وظیفه هم دا ده چې وضعیت وسړي، وضعیت نظارت وکړي او خپل گزارشونه جوړ کړي او سپارښتنه وکړي بین المللي ټولنې ته او هغه کسانو ته چې دوی په قدرت کې قرار لري او په دغه سي مسایلو کې دوی باندې اتهامات راجې دي، نو دوی خپل کار کوي. پاتې کېږي په دې باندې چې څه تغییر راځي یا نه راځي. مونږ په دغه دوه تیر کال کې ډېر راپورونه ولې چې نشه سو، تغییر نه دی راغلی او تغییر نه راځي، ځکه چې مخکې معیار صاحب دوی ته اشاره وکړل چې دا اوله مرحله ده او انقلاب چې راځي دغه مسایل کېږي، یعنې د هر شی نه بعد سترګې پوتې سي تر هغه چې دوی ښه استقرار پیدا کړي بیا به وضعیت ښه کېږي. زه به وایم چې نه، داسې نه ده. اساسا هر سیاسي ډلې، هر نظامي ډلې چې په یو جغرافیا کې قدرت نیسي، دوی اوله کار چې کوي بعد خپل حقوقي چارچوکات بربنده کی، حقوقی چارچوکات خلکو ته روښانه کی. بلکې یو مقوله ده په سیاسي حقوقي علومو کې وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. نو که چیرې د مونږ د وطن حقوقي چوکات معلوم نه وي، یو اساسي قانون نه وي، یو تګلاره معلوم نه وي، نو معلوم ده چې په دې کې سلیقوي برخوردونه هم کیږي، خلکو هم خپل مکلفیتونه نه پوهیږي او هغه کوم مسؤلین چې په یو سیمه کې وظیفه یا دنده ترسره کوي دوی هم د دوی نه هم د ستختګانې او اشتباهاتو د بشري حقونو نقض د مسائل کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې یو اساسي قانون، یو تګلاره باید موجود وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې هغه تیر ځل چې طالبان حکومت سقوط وکړ او موقت حکومت جوړ شو، اولنۍ کار چې وشو د بند کنفرانس نه سره سم هلته د 1993 کال اساسي قانون، یعنی د مرحوم الله ظاهر شاه د وخت اساسي قانون په موقت توګه هغه شو، عملي شو او ټول افغانان د اغینه پیروي وکړ تر هغه چې د مونږ تاسو خپل اساسي قانون په 2003 کې تصویب شو جوړ شو. نو په دې اساس اوس مونږ په یو مبهم حالت کې قرار لرو. هر طالب فکر کوي چې هغه خپل هم قانون ده، هم نافذ کوونکی د قانون ده، هم قاضي ده، هم پوره صلاحیت لري او یو د کرک یو د انتقام روحي هم متاسفانه دي.
مننه رابس پوسه
خلکو
بله د مایار صاحب نظر به واخلم چې تاسو ویل چې د مایار صاحب خبر مو رد کړه. مایار صاحب مهرباني.
شي بس اول مسله خدا ده چې هر طالب هر کارنه ده افغانستان کې دلته مراجع دي، یعنی امر بالمعروف صرف د دې صلاحیت لري چې یو نفر ته توصیه وکړي دګیره پاکلا د تپړې صلاحیت هم نه لري او نور ارگانونه چې کوم دلته فعال دي د صلاحیت دي نه لري چې چا د ګیره پاکل خبرې وکړي. زه نه پوهېږم دا ورونه دا راپورونه د کوم ځای نه اخلي.
د هرات راپور از دې راډیو هم درلود، هلته له خلکو سره خبرې کړې وې، ویل چې په موږ باندې فشار زیات کړی دی او سلمانانو ته ویل دي چې تاسو به ژیره نه خوري او کینه بیا به در سره جوړ
شي. ورته یو داسې مسله ده، یو شرعي مسایل دي. د شرعي مسایل نه هدف دسته ده چې د عرف مطابق عمل باید وشي. نو اوس په یو ولایت کې چې هلته ګیره پریښودل عرف کنه، نو هلته خو یعنی دارالمعروف د خپل استلام د عرف نه خستل شوې ده. نو هلته تطبیق د دې چې مثلا که چېرې ورته ووایي چې ګیره پریده، یعنی دا خو هغه ده، یعنی یو قانوني او شرعي مسله ده. خو زه چې کابل کې اوسېږم، چون دلته دغه فرهنګ سیستم نسبتا فرق کوي یا نسبت اطرافو ته، خو دلته دا مسله نه ده. خو په هر حال دغه نظامي هغه چې دیده کوم قوا هغه چې دیده حکومتونه چې د انقلابونو وروسته د نړۍ په ټولو سیستمو کې راغلي دي، چې هر ځله چې کله نظام را حاکم کیږي یا مثلا نظام سقوط کیږي بل نظام راځي، دوه کاله انقلابیون حکومت کوي او دا کار اهل کار د خپل ځکه فضا جنگیده دلته.
یعنی او د بل طرف ما یار څه بوبشه، یعنی تاسو فکر کوئ چې د اگست لپین لسمې چې را روان دي په د طالبان په نظام کې به بدلون راشي؟
زه ته باور یم چې کله یعنی دا کومه موده چې دوی پوره کیږي چې نور نظامو کې وګوري او موقت او دا مثال ورته ویلې، او په دې کې مثلا یو شکل د دې ده چې نظامی حکومت ده، ځکه رئیس د معارف وایته یو نظامی سړی ده، یو نظامی او سیاسي منطق لري. شي بر صاحب، یعنی کچیر هم دوست ما نه چې زه دوه لسانس او یو فوق لسانس سره د مور پښتنو کې چې د بلخ رئیس د معارف وایته څوک وي، یو استاد باید وی زورتم نه اهل کار ته باید وسپارل شي اهل کار څوک دلته یو نظامی نفر
یعنی تاسو اټکل کوي چې دوه کال وروسته یعنی چې دوی دوه کال پوره شي تغیرات پر راشي ور به شم ازمی سپ ته برته تاسو ته راګرځم ما یار سپ ازمی سپ که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د فشارونه د طالبانو له لوري خصوصا د بشری برخې په برخه کې له پایل تر اوسه پورې زیات شوی نه دی
شبه صاحب په دې شک نه سي دا ورځ تر بلې زیاتېږي او دا خبره صحیح نه ده چې طالبان یو انقلابي رژیم مخته وړي او باید وخت ورکړي ځکه کوم دا منطق صحیح نه دی که دا منطق صحیح وي نو بیا د طالبانو د نظام چې کله په 2001 کې سکوت شو د هلته انتقالي او بوري دورې جوړ شول نو بیا هر څه هغه ډول کړي دي هلته مثلا دوستان کړي دي نور جهادي کمانډانانو کړي نو بیا هغه توجیه په دغه تعریف کې کې راو شو خو لکه تاسو مخکې ویل یو جنایت باید بل جنایت دغه نه کې توجیه نه کې باید هغه ته جسټیفای نه کولای شو ولا پلان یو خپل مرهم کو دا کاملا غلطه ده د طالب نن نه کړنی تاسو په دې مطمئن اوسئ چې دا په افغانستان کې کلونو د پیړی د لسیزو اتربګنی زیږوي دا به افغانان د بدبختی سره مخامخ کوي نو تاسو ته یو ساده مثال درکوم شه بل صاحب دا افغانستان په زندانونو کې 4000 بندیان دي صحیح په دې 4000 کې تاسو راته وښایئ چې څومره دی هغه اساسي د بندیانو حقوق ته درناوی شوی یا کلن دې ته یو حق ورکول شوی وي چې چې راځه خپل محکمې ته خپل دفاع په خپل وکیا او وکیل مدافع وکیل چې ستا حق دی هغه یو طالبان په داخل او بیرون کې په دروازه ویلو باندې ډیر واځي مشهور دي او هغه څوک چې د دې کړنو ته تشریعات ورکوي ځکه کوم په طالبانو په جنایت کې په هغه مر اندازا شریک دي چې کوم څوک یې
اندامه وي ماننه زمي سپ ازاديب سپو کې پروګرام لا سړي رډو اوري په دې پروګرام کې و موجوده ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو د پنځیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلېز ډول مجازات کړی دي چې جنگي جنایت ګڼل کیږي د بحث لپاره حکمت ازمي نجيب آزاد محمد ابو الاحرار رامسپور او محمد داوود مايار را سره دي لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړي
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
رامسپور سب چه فکر کوي چې اعظمي سب مخکې دا وویلو چې دا کوم کارونه چې تر سره شوي دي ممکن پراتلونکي کې ډېر نور مشکلات خلق کړي او مایار سب بیا وایي چې دا یو نظامی غونډې حالت ته ستاسو نظر
زما لا نه فکر کوم چې دا نظامی حالت نشي کېدای ځکه چې الته ډېر حالې زلې وسو د سولې توافقات د طالبان او امریکانو ترمنځ لاسلیک شو او د قدرت انتقال ورته وایي او تحول ورته وایي هم په یو ډول سره تر سره شو چې الته جګړه ونه شو ټول سختارونه په خپل ځای کې پروت وو کوم کسان چې دوی واکمنان وو دوی وطن خوشی کړل او مثلا نور کسان هم چې تر تعدیل لاندې وو دوی هم وو او مکمل یو سیستم دوی ته پاتې شو طالبان ته پاتې شو قضایي سیستم وو اجرایی قوه په خپل ځای کې سختارونه په خپل ځای کې متاسفانه دوی ونه شو کولای په دغه دوه تیر کلونو کې ثابت کړي چې دوی یو ښه حکومت ولای یو ښه حقوقي سیستم دوی جوړولای شي دغه گزارشات هر ورځ نشریږي او دا ټول مستند شوی مسایل دي دوی مخې یو ټکی ته هم اشاره وکړ چې اکثرا د سوشل میډیا گزارشات دی دغه دي دغه ټول بین المللي مراجع بشري حقوقونه چې هم په دغه مسله کې خېل موږ ځان په خپل مهارتونه لرو او ځان په خپل پروتوکولونه لرو چې دغه پر اساس یو مسله سرینه کوو او هغه بیا په خپل گزارش کې نشو یعنی دا د سرسری او وایي خبري هم نه دي چې دا گزارشات نشر کیږي زه فکر کوم چې وضعیت کلکی چند دي متاسفانه زموږه هنده او پدې کې دا څه فکر نه کوم چې یعنی تغییر زر تغییر هم رامسته شو که چیرې تغییر نه رامسته کیږي نو معلوم دره چې دا یو سرخه غونډه ده سرخه سره کوم چې دا یو چرخی باطل ورته وایو یا سره کوم چې یو تشنج بل تشنج زیږي یو نقض حقوق بشر بیا بل نقض حقوق بشر زیږي دا یو منلسوي او ثابت شوی پرنسپ ده متاسفانه که چیرې دغه باطل سرخه په یو ځای کې ونه درول سي نو دغه سرخه به دوام کوي. دا انتقام جویی تل منه وهي او خصوصا په افغانستان ټولنه کې دا مسله موږ په کرات و مرات لیدلی یو او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړل نور کسان هم دلته اشاره وکړل چې موږ باید یو ضرر د بل ضرر سره دفع ونه کړو. دا په اسلامي حقوقو کې پرنسپ دی وایي ضرر د یو بل ضرر سره نه دفع کیږي. نو دې په اساس بهتره بدایي چې په دغه مسایلو کې یو ډیر په جدي توګه کتنه وسی او د سیاسيونو او د صاحب نظرانو دنده هم دا ده چې په واقعیتونو باندې وړاند خبره وکړي تر څو چې دغه کسان په دغه مناقایص باندې متوجه شي.
مننه رامیس پور صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې که چیرته وضعیت همدغه سي دوام ولري لکه څنګه چې د بشري نړیوال سازمان راپور ورکړی دی او بل ورځ بل بشري ټولنه یا ماسام د سر راپور ورکړي، وضعیت ساس په باور په خرابېدو پسې ځي او کنه کېدای شي چې طالبان بیرته فکر وکړي او ځینې ستونزې بیرته حل کړي؟
زه فکر نه کوم چې په دغه ډول فشارونو دی یا دغه سیراپونو چې خپرېږي پیغې کې د طالبانو په دریځ کې فرق راځي. زه چې شخصا دقیق معلومات لرم، یوازې د یو شخص په هکله مثال په توګه ته وایم، د وسا په هکله چې نیول شوی دی، د هغه په هکله باندې د کورنۍ ملا برادر ته ورغلی دي، سراجدین حقانی ته قومي مشران ورغلی دي او د خلکو ژمنه مرسته کړې چې موږ راپښکو. خو د ټولو جواب یې دا و چې دا زموږ تر وس پورته خبره ده. نشکله چې ملا برادر ته چې دا زموږ تر وس پورته خبره ده، کله چې سراج حقانی دا خبره کوي چې زموږ تر وس پورته خبره ده، نو دا په دې معنی چې دا دریس دغه دا ډول دریس طالبانی ولرې دا دا د هر خوا چې ارکیږي سپو حمایت کیږي یا یو ډول دیکټیټری دا به همدا شی رواني. البته کچیرې د راپورونو د خبرولو پر ځای نور فشارونه لکه مثلا د ایتا سفارتونو سفارل مخنیوي وسی، د غزنی هیوادونو چې د ستالی د تلبیش ملیون ډالرو مثلا لیزل قربان سی چې هغه د بشری ناورین د مخنیوي په مخه په دې نوم باندې
bale
فلاش زړه ته اپشن کیږي، بیا ممکن تغیرات راشي. لکه تر اوسه پورې موږ د همدا اوس مهال د طالبانو د استخباراتو رئیس چیرې ده؟ د پدونی میاشتې جو کال د دوه کې پرو دی. نو کله چې تر دې بده پورې تاګ را تاګ ازادي وي او د قطر مشران کندهار تر ازي دي، د دې مهم چارواکي په قطر کې پاتې دي او قطر وړوکی امریکا دی، کچیرې د لویز دیز په دنګري توګه د امریکا د ډول روابط غیر مستقیم روابط د دې سره
مبي که او شواقف شانه واده سی بیا بتګرات. مانه نه آزاد شپ مایار سپ د خبرونه په ترڅ کې تاسو دوم نړیوالو مثبت راپورونو ته اشاره وکړه. یو مو د نړیوال بانک مسله را یاد کړه او بل مو هم د بی بی سی د کوکنارو په ارتباط چې په هلمند کې کم شوی دی او کاري کم شوی دی. دغه مثبت راپورونه طالبانو هم راپور تکړل وی ویل چې دغه کمال مو کړی دی، فکر نه کوي چې بیا دغه نور راپورونه لکه د بشین نړیوال سازمان چې راپور ورکړی دی دا په دوی باندې ممکن تاثیر وکړي او یو څه احتیاط وکړي؟
پدیکشن شه دغه نقطه مسله چې ده دا مهم ده، یعنی دا د نظام یو پایه ده. کله نقطونه د بهرنی سنخه د نړیوالې طریقې کې یا په داخل کې، اما مسئله دا ده چې یعنی دغه نقد باید واقعي وي، هغه معیار د نقد باید نظر کې ونیول شي. د مثال په ډول که چیرې دلته د انتقام اخیستنې مسله مطرح کیږي، ولې د انتقام اخیستنه د جنرال دوستم یا د جنبش په ساحه کې نه کیږي چې عامل مثلا د زرګونو طالبانو د شهادت او د ځینو فجایع و، ولې هلته امنیت تامین ده، هلته هیچ چاته مشکل نه جوړي، ولې چې کله د اهل تشیع د زنځیر وهلو عقلی مراسمی طالبان دغه امنیت نیسی او په امنیت کې څومره طالبان شهیدان شوی چې د پاره چې د غوی باندې حمله ونه شي، نو دغه فرصت نه دغه جغرافیه ول استفاده نه کوي.
کده ما یار سبب چې چرته دغه رقم تحلیل او چې ولې الته دا نه کوي، ولې الته دا نه کوي. د بشن نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په خپل راپور کې طالبانو له پنشیر نه ویره لرله، ځکه هلته یو ډول د دوی په ضد باندې مقاومت پیل شوی و، نو ځکه یې سخت دریځ خپل کړی او په دې سخت دریځ کې په ځای دی چې یوازې له وسلوالو سره جګړه وکړي ملکي خلک یې هم ځپلی دي.
شبر صاحب چې کله طالبانو افغانستان فتح کړ پنجشیر پاتې و، په پنجشیر کې دوه ځلې وزارت دفاع یعنی دو ځله دا انتقال شو پنشیر ته په میاشتو دا امکانات مرکز انتقال دل د خلاصې دل نه دی یو په دومره امکانات او په دومره نیرو باندې دوی دوه ساعته مقامت ونه شو کوي. نو اوس مسله دغه ده چې که چیرې مونږ غواړو عامل د دې پیدا کړو چې عامل د دغې فاجعه مثلا جنگ چی شی ده، جنگ آشوب او خشونت ده، جنگ بربادی ده، جنگ د سو فضا ده چې د کنترول نه وضعیت وزي حداقل، یعنی با وجود د دو چې د نظامونو مکلفیت ده چې وضعیت کنترول کړي، خو د کنترول نه وزي د وضعیت څوک اجازه ای؟ ما چې مثال وکړو چې ولې مثلا د وحدت او د جنبش کوم سابقه صاحب پری کې دنه کیږي، ځکه هغوی انګیزه د دې نه ورکوي، هغوی دا دغه لري مثلا دا ذهنیت لري، یعنی دومره فکر لري. خو دا طرف چې کله راځي مثلا جنگي شعارونه ورکوي او د خلکو د احساساتو نه، د ځوانانو د احساساتو نه استفاده کوي، او بیا دا اغم راضی دا کوم د بخن سلمان چې دام په دې باندې دسه گزارش لیکي چې یعنی په دومره تلاش باندې دوی درې نفر مستند کړي نه دي.
البته دوی په دا دوه بیډوګانو کې دوی نه نفر یو ځای د وژلو راپور ورکړي، نه نفر بل ځای یو ځای د وژلو راپور ورکړي، د یو شپانه د وژلو چې له وحلو لاندې مړ شوی دی او دوه کسه نور هم یاد کړي دي. د طالبانو د
دغه مسله پکله درې مستند متباقي هم داسې گزارش کراغلي دوی په نظر،
خو دا دوی وایي چې هغه ویډیوګانې چې هم دوی اخیستې دي هغه یې څېړلې دي. په همدې برخه کې چې د همدغه راپور په ارتباط د طالبانو مرستیال ویانده بلال کریمي ازادي راډیو ته څرګندونې کړي، دا وروسته بیا بحث ته دوام ورکړه.
در افغانستان امارت اسلامی در تمام قلمرو کشور با مردم خود یک روشی پر ترحم از و پر از شفقت دارد و یک چیزی را باید واضح بسازم و اشخاص و افرادی که یا عناصری که امنیت مردم افغانستان را اخلال می نماید به هر نحوی که باشه و تحت هر عنوانی که باشه، به نام پدیده تکفیری، به نام داعش باشه و یا هم از کسایی از بغاوتگران باشه، گرچه ما در کشور نمو کدام مقاومت داریم و نکدام جبهه، ولی در بعضی از مواردی که بعضی از اشخاص و افراد تلاش کرده که امنیت مردم را اخلال بکنند، امارت اسلامی در قبالش قاطع و جدی هست و در مقابل آنها اقدام کرده و سرنخ آنها را از بین برده.
از همی سب کستاس و نظر و اخلم در بلال کریمی در خبر و پای ارتباط
شبر صد دا مې واز په پنځیر کې دا شاندارانه دي. تاسو کچوري یو دقیقې څرنه اوسئ د افغانستان په نورو ولایتونو کې څنګه روان دي؟ د ننګرهار کې د داعش باندې تورن افراد اساد بدل شوي دي او سازمان ملل هم په دې کې راپورونه ذکر کړي وو چې ځینې اساد تورونه دي سرونه پرې شوي او هلکه د نوک سر پروسته د داعش غړي وو. په جنوب افغانستان کې هم دا روان دي. په افغانستان په هر ګوټ کې فکر کوم دا په یو نه یو اندازه باندې روان دي، او هغه زه دا مخکې ما دې ته اشاره وکړل چې د طالب رهبران دوی خو وایي چې موږ هغه اعلان کړی دا هغه خو باید هغسې عملي شي. بیا دغه رهبران یې بېرته راځي شکایت کوي چې دا تاسې صحیح نه ده عملي کړی، حتی دوی په دې باندې خپل اعتراف کوي دیک سره دې نه کانې خبرې کړې دي چې باید هغه صحیح عملي. نو زه فکر کوم دیم خبر دي، مګر مشکل دا دی چې هغه افراد چې په طالبانو په صفوف کې دي، په منځني او ښکته لیول باندې کمانډانان دي، هغه ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې اکثره وخت کې د رهبرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل شخصي خو دې کار. نو زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی د دې پر ځای چې موږ دا رد کړو، د دې پر ځای چې طالبان دې ته یو نوو تشریعات ورکی، زه فکر کوم باید عاملین ته سزا ورکی. او داسې مثال پریږدي چې هغه څوک چې په دې کې ښکیل دي هغه واقعا مجازات دي چې تر څو دې مخنیوی وشي، زه فکر کوم دغه بهتره لاره.
مننه اعظمي صاحب. یو اورېدونکی ډېر انتظار پات شوی دی، دا اخلو بیا بیرته تاسو میلمنو ته راګرځم. مهرباني وکړئ آزادي پروګرام.
السلام علیکم. ډېر مننه چې موږ ته وخت محترمه کچیر مشتاست دا وای چې د بخشین نړیوال سازمان دا راپور پر کړی دی چې په پنچیر کې طالبانو جنگی جنایت کړی دی. انداز په خپل باندې په سختو ټکو غندم چې داس جنایت ونی سی، هغه چټی د بخشین نړیوال سازمان غلط راپور پر کړی دی. ځکه چې دا د پټو سترګو کار دی. بخښنې نړیوال سازمان هم په پټو سترګو باندې دا راپور خپور کړی دی، ځکه چې داسې دی هلته دا مشکل نشته. او بل دغه
ورور وبخښه، تاسو له کوم ځای خبرې کوئ؟
موږ فعلا د هلمند څخه خبرې کوو.
نو فکر نه کوئ چې هلمند او پنجشیر ډېر سره لري دي؟
محترمه، موږ هملته ګرځېدلي، هلته مو خپله کاروبار هملته پنجشیر کې دی او دلته هلمند کې مو هم کاروبار دی. موږ هملته اوسېدلي او هلته مو کاروبار کړی دی، نو هغه ټول مشترمان میږي ورور.
په هلمند کې د دې اورېدونکو ټلیفون قطع شو. بل اورېدونکی هم راسره دی، تاسو اورې راسره یاست؟ څرنګه سره؟
بلې، زه د
سره اورم. او بخښه، له هلمند موږ راپور درلود په لشکرګاه کې. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی کولای نشي چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړي. څرنګه آیا فشارونه دي؟
نه، هیڅ ستونزه دلته نشته. هلمند کې ستونزه نشته چې دوی د ازادي راډیو سره اړیکه نیسي. هغه کې هیڅ خبره نشته. دا ځینې خلک چې داسې دغه د اطلاعات او فرهنګ څخه دوی جدا خبرې کوي یا غیر قانوني خبرې کوي، هغه باندې خو هم هر اداره چې یا هر حکومت پر دې باندې خوا بدي. حتی که زه درته وایم، موږ او تاسې که چیرې په دې فیسبوک کې دا خلک پوسټونه کوي، د فیسبوک کمپنۍ د خوا څخه ورته محدودیتونه لګول کېږي. نو دا د حکومتو دغه کار دی چې باید پر داسې خبرو باندې بندیز ولګوي چې هغه د یاد حکومت مخالف یا د دولت مخالف کې او یا هم د نړیوال مخالف دی، داسې باید سړی تا کارونه کې.
ما نن چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته، را به شم د بلال کریمي د خبرو په ارتباط. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هغه وایي چې مخالفان باید وځپل شي.
دا طالبان خو بلال کریمي د ډېر وروکې سړی دی، تر دې هغه د مشران چې د لوړو زده کړو وزیر هم وو، دغه نور وزیران یې غوډې ښکاره ویلي دي چې هر هغه څوک چې طالبانو باندې نقد کوي، الفاظ یې هم دغه ویاني وکوي، هغه باید مجازات شي، هغه باید ووژل شي. یعنی الفاظ تر دې بریده پورې و. د دې مشر چې مخې چا سره نه درېدلی، هغه په لومړي کانفرنس کې چې په کابل کې خپل ملایان سره ټول کړي، په هغه کې ډېر ښکاره ویلی چې د پخواني دولت څومره هم کارمندان چې دي، مامورین چې دي یا چارواکي، هغه کولی شي په کابل کې ژوند وکړي، لیکن د حیثیت حق نه لري. او څوک دی ته د حیثیت ورکولو هڅه دي هم نه کوي. تر دې بریده پورې چې د طالبانو چارواکو په ډېر ښکاره ویلي چې په طالبانو باندې نیوکه چې څوک کوي هغه باید مجازات شي. نو بلال کریمي خو ډېر هغه دی وړوکی پوزیشن دی یا وړوکی پوسټ دی، دغه په خپله د دې څرګندوي کوي، پر دې دلالت کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور دقیق دی او موثق دی. کله چې د طالبانو چارواکي خپله د افغانانو په وړاندې حتی د هغو د مثبتې نیوکې، یعنې د په ټولنیزو رسنیو باندې پر یوه لیکنه باندې خلک نیول شوي دي، تاسو یې راپورونه لرئ. دغه د کندهار یو ځوان دی، نورایل، هغه نیول شوی دی. شپږ څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. همدارنګه د ویسا په هکله داسې نور دوستان چې ونیول شول، پرېښول شول، په هغو تاوتریخوالی وسو. حتی تر دې بریده پورې چې تاسو دا نه شئ زغملی چې یو څوک دې وایي چې مېرمنې باید ښوونځي ته ولاړې شي که نه، او هغه بیا استخبارات پورته کوي، د دې خپل هغه نطافې بولئ یا د دې تحلیلګرې بولئ د مبین په نامه باندې، هغه په ټویټر سپیس کې ابلز وویل چې دا ملاکراسي ده او دا باید نه وي. هغه څه سبقه ونیل سو ابلز لوګره. نو کله چې تر دې بریده پورې نقد نه شي زغملی، نو ښکاره خبره ده چې دغه د دې خپلې
څرګندونه
دغه راپور موثق دی.
د فیسبوک کې یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظر سره شریک کړی دی. یو څو به له تاسو سره شریک کړم. د مسلې په نوم یو اوریدونکو لیکلي دی، دا راپور حقیقت نه لري. د توري په نوم یو اوریدونکو بیا لیکلي دی چې حقیقت دی، ماته په خپل طالبانو اختر را کړی دی، کورنۍ مې په خطر کې ده. او ملنګ سادات لیکلي دی، دا خو مخکې ولوست، ده هم لیکلي دی فلسطین ظلمونه ولې نه یادې شي. او یو بل اوریدونکو ډیر واحدي د ټولو افغانانو هیله کوم لیکلي دي چې له حکومتي چارواکو سرمایدارو نیولې تر سوالګرو او پوډریانو د اوشت پیغام را لېږل دي، چې اوشت پیغامونه نسو شریکولای له میلمنو سره هم. را بشم مایار سپتاسته، د انتقادونه هم ډیر دي. فکر نکوي چې کچرته حقایق هر وخت وویل شي او تریکون کې مجازات شي، افغانانو په مثبت خوا کې یو بل ګام هم اخیستی وي او انتظار باید نشو.
د یو فلسفي بس شي بر سبي واقعتونه دي او حقایق دي، کنه واقعتونه هغه مسائل دي چې کله یو ځای کې د عملي کېږي او حقایق هغه یو بل پوت دي مسله ده چې دا یو ویل شي کوو او نه ویل شي، خو صرف به مسله چې د حکومتداري په تشریفات نه کېږي. تشریفات بخش وزارت خارجه دی، هغوی ځان ته یو اخلاق لري، او کچیر مثلا دلته قوی قهریه نه وي بیا موږ وزارت دفاع او داخله او استخبارات دا باید موږ حذف د دې وظیفه هم دغه ده چې دا باید چې کوم ځای کې تهدید وي تهدید د منځه یوسي. او د پنجشیر پاک لزه باید زه دا ووایم چې په دې کې اکثریت هغه کسان دي چې درې ځلې اسیران شوي دي، درې ځلې ضمانت ورکړی د هر یوه، او درېیم ځل بیا هغه شوي دي اسیر شوي دي. یعنی په دې کې سیاسي نگار او د نظامي نگار
مایار صاحب وبخښئ، دلته اصلا هغه د بخښنې نړیوال سازمان دا نه وایي چې ته خپل مخالف نیسي او هغه اعداموي. اده البته غوی خل اعدام سره مخالفت خو اعدام په دینړی پړي رو هیوادونو کېشته، حتی د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوی ایالاتونو کې اعدام روان دي. دوی دا وایي چې دا کوم خلک چې نیولې دي دا پرتل دي چې محکمه شې دای وشل دي، چې په دې کې هغه شپانه ته هم اشاره کوي، یعنی انتقاد په دې دی چې صحرایي محکمه باید ودرول شي.
بالکل، یو خو جنگی فضا ده، جنگی فضا یو اندازه د کنټرول نه وځي چې دا مکلفیت ده د طرفونو، د جنگ طرفونو مکلفیت ده او د سازمانونو دلته به طرفانه هو کی، یعنی هر څوک د خپل طرف نه تلاش وکړي چې دا مسله حل نشي. خو زه چې فکر کوم چې تاسو وګورئ شي بر صاحب چې کله د اصلي مسله اعلانېږي، د مثال په ډول که چېرې مونږ دغه نظامي اردو او دغه کوم ارګان چې دا تلور سو زره یا تلور لکه حساب کو کنه، زه دې ته وایم چې تاسو ارقام ته مه ګورئ، دغو اعدادو ته مه ګورئ، تاسو فیصدي ته وګورئ. چې کله په یوه خشنه جامعه، یو جنګ ځپله جامعه لکه افغانستان کې، دلته فیصدي د اف د تطبیق د نوي فیصد نه اضافه کیږي. حال دا چې توقع ما دا و چې دا د اف تطبیق د شپېته فیصد نه جګه شي، خدای د نوي فیصد نه پورته کیږي. ګوره دا د دنیا په تاریخ کې یو ریکارډ ده.
دلته
چیرې یو نفر
وایي
مثال راولي دی، یو
دلته فرزند د بخښن نړیوال سازمان کې دا خبر هم شوې ده چې طالبان د نه تحقیقات سم کوي او نه لغپلو جنگالوی سره حساب کتاب کوي. مثلا په دې تیر څکم دوه کلونو کې ځینې مشان د طالبانو لکه د پاسپورت رئیس او ځینې نور کسان تورن شول په ځینو جنایتونو باندې، لیکن دوی غوی راپورونه خبرانه شول چې له غوی سره دوی څه وکړل. حتی پرون ازادي راډیو روانه اونې راپور درلود، هغه فرانسوی ویل اصله افغان خبریال مرتضوی، غالبا مرتضوی نومیدو که بهبودی وبخشه، بهبودی هغوی نیول شوی دی، خو تر اوسه پورې معلومه نده چې دوی قضیت شیده. یعنی دغه هغه شیان دي چې د جنایتونو کې حسابي شي، د بشري حقونو څخه سرغړونو کې حسابي شي، او شاید دا ډېر عادي مسائل او موضوعات هم ځینی مایرسه
شیور صاحب. د پاسپورت کوم نه هغه د رئیس ورور چې و پغې کې کوم مجلس کې ولیدل شو،
چې وازې نه شو د مجلس
څنګه و. بالکل، خو زه فکر کوم چې ګوره د کوم جرم نه چې هغه بیچاره کړی ده، دغې نه زیات مجازات شو. د مثال په ډول که چیرې زه مالته وایي ما حتمن کسان ته ویلي چې نه ما په درو وایي، حتی ما په مرمۍ وویلی، خو د ما کلپ به نشروئ، د ما حیثیت او ابرو باید حفظ شي. یعنی هغه د کوم جرم چې کړی و د هغې نه اضافه مجازات شو، او بل طرف دا چې دا د مخالفینو طرف نه ونیول شوی، د سازمان طرف د عف د سازمان یا سازمان ملل طرف نه ونیول شوی، دا د طالبانو هغه کوم مبارز ارګانونه چې و چې د فساد ضد مبارزه کې د هغې طرف ونیول شو، دی کلپ یې نشر شو او د ده ورور منفک شو.
خیر، په دې برخه کې بخښنو نړیوال سازمان فرزن په دشتي برچي کې سی او څو کسان ووژل سول د تلاشي پر مهال، د هغوی د عاملانو د نیولو خبرې هم وکړه، خو تر اوسه پورې له راډیو او یا له حکومت د طالبانو داسې څه خبر نه لرو چې هغو کسانو ته چا جزا ورکړې ده. او که چېرته دوی جزا هم په غیاب کې فرزن فرضیه ده ورکړې وي او اعلان یې نه وي کړی، بیا هم انتقاد دوی ته راجع دی. رابشم رامسپور صاحب، تاسو ته په لنډو باندې د خپرونې وروستیو ته نږدې کیږو، په لنډو چې نظر واخلم رامسپور صاحب، دغه راپورونه که په دې شکل باندې بیا هم نور خپاره شي او ادامه پیدا کړي، که څه هم د خپرونې په ترڅ کې تاسو یو څه دا موضوع توضیح کړه، د دې تاثیر به څه وي؟
یو شی ډیر واضح ده چې د راپورونو نشر کیږي، نو راپورونو باندې ډیرې نه حاضر نن سبا کار کوي. تاسو به شایدان ووسی چې در بل راپور به خپل سی بل راپور ورپسې ملګرو ملتونو بین المللي نه حاضر ټول طبیعي ده چې دا خپل تاثیر لري، ځکه چې دا موجوده وضعیت د افغانانو او د افغانستان بین المللي مراجعو ته او د افغانستان هغو خلکو ته چې دوی معلومات ترلاسه نه لري دوی ته رسېږي، او دا خود په خود تاثیر لري، ځکه چې نړیوال ګوري چې متاسفانه اصلاحات نه رامنځته کیږي، نو دوی پر خپل سیاستونو باندې ډېر احتیاط کوي، له احتیاط څخه کار اخلي، او هغه تمه چې افغانان لري چې باید د وطن آباد سي او وضعیت عادي کېدو خاطر روان سي هغه تمه بیا هم داسې پاتې کیږي. نو بهتره به دای چې دغه راپورونه چې کله نشر کیږي په دې باندې غور وسي، او د پزای چې د راپورونو رد سي او انتقاد وسي، د دې د اصلاحاتو د لپاره چې کوم ناخوالې رامنځته شوي وي د هغې د اصلاح لپاره باید کار وسي.
مننه رابع سپور صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو نظر کا واخلم، دغه راپورونه مؤثره دي؟ یعنی څه تغییر به راولي؟
د فکر کوم طالب دا بیره لري ک د دغه افرادو پر وړاندې چې په دغه جنایتونو کې دغه لري لاس لري دی کوم اقدام وکړي، شاید دا خلک د طالبانو پر وړاندې بغاوت وکړي او جنجال سره وي.
یعنی تغییر نه راولي تاسو په نظر؟
د فکر کوم هغه وخت دا موثره کېدلی شي چې کله نړیوال د دغه افرادو پر وړاندې باندې یو نو جدیتر حتی از فکر کوم نظامی دغه خبره دغه کی آپشنونو انتخابونو باندې غور وکي او دغه په وړاندې باندې اقدام وکي، فکر کوم هغه وخت به دا خلک ډیرو بیریږي بیا به دغه کړنې څخه فکر کوم لاس په سر.
آزاد صاحب، قصاصو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپورونه به د تغییر سبب شي په افغانستان کې؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دغه سیرا کورونه خبرېدل هغه به لا هم د افغانستان مسله تر یوې د پوره د بحث او خبرو تور واچوي، لکه د افغانستان مسله حقوقي بودې بخورا ډېر ځای پرې چې هلته بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، هلته نور حقونه د انسانانو هر ډول حق حقوق چې انسانانو ته خدای تعالی ځمکني قوانینو وکړي هغه روز نقص کیږي. د افغانستان مسله تر ډېره د سیاسي ده، تر هغو پورې چې متحده ایالاتونه په ځانګړې توګه او غرب په عمومیت کې چې د اسلام مرسته کوي او ملیونونه سلویشن نه داسې ورډیږي او نور سیاسي اړیکې پټې اړیکې سره پالي، هغه تر څو چې هغه سیاسي تصامیم دلته ونه نیول سي په واشنگټن کې او د دې افغانستان مسله د نړۍ مسله نه کیږي، د دې خپل غواښ احساس نه کیږي، تر هغه به ریواز دغه چې د خورن طالبانو باندې هیڅ تاثیر ونه لري.
مننه آزاد صاحب. ما یار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپورونه لکه څنګه چې مخکې رامسپور صاحب اشاره ورته وکړه، غالبا تر مونې پورې ملګرو ملتونه هم یو مفصل راپور ممکن د افغانستان په ارتباط د بشري حقونو په ارتباط خپور کړي، دا به تاثیر وکړي او کنه؟ څه تغییر به راولي او کنه؟
شیوه په فشار باندې نه کیږي. څو ورځې مخکې چې کوم جنجال د سازمان ملل او د یو ان او د دې کسانو سره و، تاسو وکتل چې دوی طالبانو ته احترام وکړو او دوی د خپل هغو مسایل نه په داسې شکل بیان کړل چې هغه ډېر داسې په ډیپلوماتیک انداز کې، یعنی ډېر ساده مسایل وو، یعنی په فشار نه کیدل. چې ورور ډېر عجیب خبر وکړه د نظامي برخورد، په دې کې شک نشته دی چې دغه نظامي برخورد به یو لار وي د افغانستان اندې د نظام د تبدیلی دوه، خو دا لار بیا نه تکرار کیږي، دا لار مخکې تجربه شوی و، حداقل ته یو قرن پورې په تسلو کلو پورې بیا دا مسله افغانستان کې تکراری کینه. هیڅ هواد به نړۍ نور جرأت ونه کړي چې افغانستان کې نظامی حضور ولري. دا برته ډیره قیمته تمام شي. افغانستان د سیوال مړی ده چې ممکن خړلې آسان وي، خو دغه لپاره به ډیر یو غټ قیمت ورکړي، خو چې دا د عاقل سیاسي شخص لپاره دی و یو 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 هم معامله نه ده. خو بهتره مسله دا ده چې موږ د دغه نظام نه چې بدیلی نشته د دین حمایت وکړو، او دا حمایت کېدای شي مثلا تایید په شکل او د نقد په شکل چې هم داسې چورونه کوي تر څو د همدغه نظام اصلاح کړو.
اعظمي صاحب، ستاسو جواب ما یار صاحب ته څه دی چې به خبرونه راغونډو؟
بس د شیبل صاحب نظامی حضور دا مننه، نظامی انتخابونه دا مننه لري چې په امریکا کار واسي. تاسو په دې فکر وکړئ چې زوایری په کابل کې وړي څو طالب رهبران چیرې تښتېدلی وو، هغه ډېر لوی رهبران کابل پرې شو تښتېدلی وو، نو یو ډرون حمله په هغه افرادو باندې په دغه جنګي جنایتونو باندې تورن دي او پکې داخل دي، یو حمله وشي د طالبان ډېر صحیح لار سره دي. تاسو نه چې طالب بیر څخه
ما نه اسمي سر
بله طالب بدیل څه د طالب څخه بهتره بدیل څه دا خبره واقعا غلطه ده چې د دې نظام چې ډېر فساد پکې روان دی ډېر ظلمونه کړی دي ډېر زیات جنجالونه افغانستان ته لام دي روي د دې بدیل بهتره پیدا کولی پیدا کړي
مننه اعظمی صاحب مننه نجیب آزاد لتاسو او رامسپور صاحب همدارس له مایار صاحب لتاسو ټول مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته تر بل خبرونه مزاحمت چې بر پخته سپارم